گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوله. نن شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د لندۍ لسمه ده چې د 2013 کال د ډسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د قندز په ښار کې د وسلوالو طالبانو د جګړو ویډیوګانې خلکو ته په موبایلونو کې اچول کیږي. د پاکستان د بلوچستان په حالت کې چارواکي وایي چې د ایډز په ویروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 500,000 کسانو ته رسیږي، او په تیرو دیرشو کلونو کې د ایډز د ناروغۍ په خلاف مبارزه کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو، کاناډا او مکسیکو مشرانو پرون د جمعې په ورځ د شمالي امریکا د تجارت نوی تړون لاسلیک کړ. دغه درو هیوادونو مشرانو ډونالډ ټرمپ، جسټن ټروډو او انریک پینا نیټو دغه سند د شلو سترو اقتصادي هیوادونو د غونډې وړاندې په ارجنټاین کې لاسلیک کړ. په دې اړه ښاغلی ټرمپ داسې وویل:
With our signatures today, we will formally declare the intention of our three countries to replace NAFTA with the USMCA, a truly groundbreaking achievement. Modern day agreement.
سره لدی چې دغه سند د درو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی دی، خو کارپوهان وایي چې دغه تړون تایید لا هم د درې هیوادونو د پارلمان پریکړې ته اړتیا لري. د امریکا جمهور رئیس دغه قرارداد په اړه په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه قرارداد به د تجارت څرنګوالي ته د تل لپاره بدل کړي. دغه نوی تړون چې د امریکا، مکسیکو او کاناډا د قرارداد په نوم یادیږي، د درې هیوادونو ترمنځ د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارت ته لار هواروي. دغه تړون د درې هیوادونو ترمنځ د پخواني تجارتي تړون نافټا ځای نیسي چې د امریکا اوسنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ټاکنیز کمپاین راهیسې په ډیر بد نوم یادوه او ویلي وو چې دغه تړون له وجې امریکا صنعت ته ډیر تاوان رسېدلی دی. د نافټا تړون د درې هیوادونو ترمنځ په کال د 1994 کې لاسلیک شوی و. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې له طالبانو غوښتنې دي چې د سولي رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولي رسمي خبري پیل کړي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلس ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وسی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوې اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خبرو وروسته هیله وښوده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادي راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی دی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وسی. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه بوله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیم کوونکي رول لري. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د $1 نرخ 142 کلدارو ته خطرې دی چې 13 ورځ 144 روپۍ وو. پرون د ورځې په پیل کې د پاکستان په بانکونو کې د روپۍ ارزښت نږدې 15% کمی وروسته اوس د یو امریکایي ډالر نرخ د 8 روپو اضافي سره 142 روپو ته رسیدلی دی. د پاکستان خراب اقتصادي حالاتو له وجې له تیرو درو میاشتو راهیسې د پاکستاني کلدار ارزښت پرله پسې راغورځیږي. د روان کال په پیل کې د $1 نرخ 110 روپۍ وو چې اوس 142 روپۍ ته رسیدلی دی. د خبر تفصیل به دا شکولار رحیم زوی څخه وو.
په داسې حال کې چې پاکستان د یو غټ اقتصادي بحران سره مخ دی او حکومت خپل خارجي پورونو د ادا کولو په خاطر نړیوال وجهي صندوق ته د 8 میلیارډ ډالرو پور خواست کړی دی، نن د جمعې پورس په مارکیټ کې د پاکستاني کلداري نرخ یو ځل بیا راپریوته. یو امریکایي ډالر د 1.2 پاکستاني کلدار په مقابل کې تبادله کېده. د اقتصادي چارو ماهرانو د ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې پاکستان له موجود اقتصادي بحران د راوتلو لپاره د آی ایم ایف یا نړیوال وچی صندوقونه د پیسو اخیستنو علاوه بل لار نه لري.
د روسیې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړې ده. ولسمشر ترامپ پرون په خپل ټوئیټر باندې کې لیکل دي چې ولادیمیر پوتین سره خپل ټاکل سوی غونډه لغوه کوي. شغل ترامپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکرانی بیړۍ او د ماډوګان د نیولو په خبرګون دا پریکړه کړې ده. د اسپانیا سمندري ځواکونو د پنځشنبه پر ورځ له 1650 نه زیات غیر قانوني کډوال چې شزي او ماشومان ورسره وو د مدیترانې په سمندرګي کې د جبل طارق له تنګي سره نږدې لډوبېدو ژغورلي دي. د یوې شزي مړی هم پیدا شوی دی. دا خلک په کاچاکي لارو باندې له شمالي افریقا نه لویدیځې اروپا ته د تګ هڅه کړي. تر اوسه په دغه خطرناک سمندري لارې باندې اروپا ته د رسېدو امید 1,850 کډوال په اوبو کې مړه کړي دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
درنوندونکو خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رو د نو واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د قندز په ښار کې د وسلوالو طالبانو د جګړو چاودنو او جګړو ته هڅونکې ترانې او ویډیوګانې د خلکو موبایلونو ته اچول کیږي. د سیمې خلک د دغه ویډیوګانو د بندولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې اوري.
د قندز په ښار کې یو شمېر کسان چې د مرکزی چوک شاوخوا یې د دوکانونو په مخ کې کمپیوټرونه ایښي، د خلکو په موبایلو کې د سندرو او نورو پروګرامونو د اچولو ترڅنګ د طالبانو د جګړو انتحارونو ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې چې د هغوی لخوا جوړې شوې اچول کیږي. د قندوز د خر اوسیدونکو وایي چې دغه ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې د ځوان نسل په فکر منفي اغیز کوي او د زده کړو پر ځای ځوانان جګړو ته هڅوي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د طالبانو د جګړو دغه ویډیوګانې د هغوی تبلیغات ګڼي. وایي چې باید ځوانان د جګړو پر ځای زده کړو ته تشویق شي.
کمپیوټر او دغه کسان چې دوکانونو مخې ته ناستي، دوی زیات د ځوانانو په ټلیفونونو کې او میموریګانو کې د طالبانو بعضې ترانې او بعضې هغه حادثې چې دوی ترسره کړي دي هغه ورته ټلیفونونو کې اچوي. دا یقینا چې د دوی په ذهن باندې ډېر منفي اغیزه لري او دا یو نوع تشویق دی د دوی لپاره. امکان هم د دې موجود دی کوچر د دې کار مخنیوي ونشي، نو بعضې ځوانان چون د ویډیوګانو او د صوتي دوی تاسیګه کیږي، نو امکان د دې موجود دی چې دوی جنگ ته تشویق شي او بل اخره د دولت په ضد بعضی اعمال ترسره کړي.
د طالبانو هغه خلک یا پلویان چې دلته په قندوز کې، نو دوی په امریکا دلته یو ډول ترانې راچوي. هغه احساسات ترانې چې د خلکو ذهنونه د جنگ لوري ته تشویق وي او هڅوي او د خلکو احساسات لوړوي. تر یو ډیره حد پورې زه حکومت په دې ګرام بولم چې حکومت ولې په دې برخه کې کار نه کوي او حکومت ولې د دې مخنیوي نه کوي او دا د خلکو په ذهنونو باندې بد اثر او بد تاثیر کوي. نو حکومت نه مې غوښتنه هم دا ده چې تر څو هغه کمپیوټر کاران چې د سړک پر غاړه باندې کینی او د خلکو میمری او د خلکو فلاشونو ته ترانې اچوي، د خلک باید منه کړي دې کار څخه. دغه د خلکو ذهنونه د تعلیم او د آبادۍ په لور باندې راول نه دا چې د خلکو ذهنونه خراب کړي او د جنگ لوري ته واړه ماشومان او تنکي ځوانان وهڅي. دا د ملک د بربادۍ په خاطر باندې یو بد کړنه ده.
زه محمد حسن د قندوز اوسیدونکی یم. طالبانو ناتونه دي، طالبان د جنگ صحنې دي، دا باید وانه چول شي. دا د خلکو په ذهنونو باندې یو بد قسم تاغیز لري چې خلک تشویقی جنگ ته د نوې نوې ځوانانو په زړونو کې داسې احساس پیدا کیږي چې شاید دا کار ښه کار وي. موږ اکثریت ګورو چې په دې خارونو کې د 100 روپیو په مت په بدل کې ترانې اچول کیږي د طالبانو. نو خار منځ کې د طالبانو دغه فعالیت چې د خلکو د 40 روپیو یا د 10 روپیو په مقابل کې ترسره کوي.
د قندوز د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې دوی به هڅه وکړي هغه څه چې د دوی دنده ده مخبوي ونیسي.
مد ولکلندې چې د هغه خلکو چې هغه بیرته د حکومت سره تضاد کې دي او جنګي او د هغه کومې مفکورې چې دي او کوم هغه چې دي هغه هلته فلشونو د لارې او یا د سیډیانو د لارې په آزاد بازار کې خرڅېږي، نو دا ضرور تاثیر لري. کوشش به وکړو هر هغه کړنې چې څوک غیر قانوني او هغه چې زموږ مربوط وي نو د هغې مخه به ونیسو.
د قندوز اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې د دغه ډول ویډیوګانو او احساساتي ترانو بندیدل غواړي زیاتوي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان له کلونو کلونو هڅه کوي چې د اوسني نظام پر وړاندې خپل تبلیغات پراخ کړي. دوی وایي همدا علت دی چې ورځ تر بلې د ښار شاوخوا سیمو کې خلک له وسلوالو طالبانو سره فکري توافق پیدا کوي او د جګړې پر وخت ورسره مرسته کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د ایډز په ویروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 5000 ته رسیږي. د چارواکو په وینا ګڼ شمېر زندانیان هم د ایډز په ویروس اخته دي. نور تفصیل د کوټینا د امریکا غږ د خبریال جمیل خان په راپور کې اوري.
په بلوچستان کې د ایډز د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر افضل خان په خبري کانفرنس کې وویل چې دلته په بلوچستان کې د ایډز د وایرس څخه د خدمت سوو کسانو شمېره زیاته شوې ده، چې لوی سبب په عام خلکو کې د پوهنې کمی ده. دا وخت په بلوچستان کې د ایډز د ناروغ شمېره د 1500 زخه او 5000 ته رسیدلې ده. د ایډز د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر افضل خان پر مخ زیاته کړله چې د بلوچستان په زندانونو کې هم د ایډز ناروغ زیات شوې دي.
بلوچستان کے گڈانی، کوئٹہ، تربت اور دیگر جیلوں میں 4404 قیدیوں کا ٹیسٹ کیا گیا، تو ان میں سے 71 مریض ایچ آئی وی میں مبتلا پائے گئے.
د بلوچستان د ګډانی، کوټی، تربت، نورو زندانونو کې دوی د 4400 زندانیانو ازموینه وکړله چې په دوی کې یو اویا د ایډز په وایرس ککړ وموندل شو. د بلوچستان د ایډز د کنټرول د پروګرام مشر پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې لس نرشزیان هم د ایډز په ناروغي باندې اخته دي. ډاکټر افضل خان وویل چې دا وخت په بلوچستان کې ودر له 100 ته نږدې د ایډز ناروغ رجسټر دي، چې په دغو کې 2900 ناروغ ته علاج ورکوي.
بالخصوص بلوچستان انجکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں. جنسی بیرا روی، حجام سے شیو کرانے، خون لگاتے وقت اس کی تشخیص نہ کرانا بھی ایڈز کا موجب بن رہا ہے.
پزنګړی توګه په بلوچستان کې دا د سورنج په ذریعہ باندې د نشې د کارولو زیاتره پر دې باندې اخته دي. جنسي اړیکی، پنایانو باندې حجامت کول او د وینې په لګیدو په محل باندې د دې ازموینه نه کول د ایډز ناروغي تر ټولو مهم سبب ګرځي، او دغه ډول زیات شمیر شزی په لاسو باندې خالونه هم وهي چې هغه ستن صفه نه وي، او دغه ډول خلک استعمال سوي سورنجان هم کاروي.
پاکستان میں اب تک ایڈز سے مرنے والے مریضوں کی کل تعداد 6200 ہے، جبکہ بلوچستان میں 231 افراد اب تک اس مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں.
ڈاکٹر افضل خان اول چی په پاکستان کې تر اوسه پوری د ایډز خش 5200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او دغه ډول په بلوچستان کې تر اوسه پوری له ایډز 201 کسان په حق رسیدلی دي. ډاکټر افضل خان وویل چې د ایډز په حق لاباندی په خلکو کې د پوهې و خورولو ته سخت اړتیا ده. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د تجارت په سر پیدا شوی تاوتریخوالی او د امنیتي موضوعاتو د جنجال په باب یو حل ته ورسیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال نایک چنګ په دې راپور کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین تجارتي میتود بې انصافي ګڼي. په ارجنټاین کې د خپل چینایي انډول شی جی پینګ سره د ملاقات نه د مخه ټرمپ د چین سره د تجارتي ورکړې راکړې لپاره خپل شرایط څرګند کړي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا واقع کېدای شي، موږ ښه روابط لرو. اساسي خبره دا ده چې چین د موږ سره باید په باانصافه توګه رویه وکړي. دوی دا کار نه دی کړی. دوی باید د موږ سره په باانصافه توګه سلوک وکړي. امریکایي چارواکو په بیجنګ تور ولګاوه چې د ذهن تنویری شایان او وسیلې غلا کوي، او د نړیوال تجارت د سازمان د یو غړي په حیث له خپلو مسؤلیتونو نه سرغړونه کوي. دوی وایي د جی شل په غونډه کې د خبرو هدف دغو او نورو اندېښنو ته ځواب ویل دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نوټ وایي
The president and his team will pursue several administration priorities, including promoting global and domestic economic growth and prosperity.
جمهور رئیس او د ټیم به یو شمیر اداري لومړیتوبونه تعقیب کړي، چې په دې کې بین‌المللي او کورنی اقتصادي ودی پیاوړی کول او سوکالي شامل ده. د آزاد، عادلانه، دوارخیزه تجارت او د عادلانه اقتصادي سیستم ډاډ ورکول دي. زیاته همکاري مالی مارکیټونو تقویه کوي، د ښځو اقتصادي قوت پیاوړی کوي او د انرژي منابعو ته لاسرسی ولري. مګر د امریکا او چین په روابطو کې تازه روش د خوشبینۍ دلیل نشي کېدی. د واشنگتن شکایتونه د تجارت نه په اخوا دي، او د بیجنګ تیری کوونکي سلوک ته ګوته نیسي چې غواړي د چین د جنوبي سمندرګي په زیاته برخه باندې کنټرول ولري. د کالیفورنیا د پوهنتون استاده سوزان شیریکن وایي
It's starting to look like an irresponsible and selfish power. دا
د یو غیر مسؤول او خودخواه قدرت په شان معلومیږي. فقط د خپل ملي حاکمیت د ادعاو سره علاقه لري چې هغه د جنوبي چین له سمندرګي نه عبارت دی، او زه فکر کوم چې دا د چین بین المللي شهرت ته تاوان رسوي. په چین کې د امریکا پخوانی سفیر وستن لارډن وایي د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې دوامداره خبرې ډېرې مهمې دي. په چین کې د امریکا پخوانی سفیر وینسټن لارډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
we've got to strive to make sure we avoid miscalculation. That's why I think we should have more dialogue, not less.
موږ باید کوشش وکړو چې سوء تفاهم د لری کولو ډاډ ورکړو. زه فکر کوم چې موږ باید زیات خبرې وکړو، حتی کې وخت دغه خبرې ګټورې هم نه وي. موږ غواړو چې په لوړه سطح تماس وساتو. لارډ ویلې هیڅ یو هیواد جنگ نه غواړي. مشران په دې هفته کې غونډه کوي. دا د داسې فرصت په حیث لیدل کیږي چې دغه خړ پړ روابط بیرته عادي حالات ته ور وګرځول شي.
ترنونکو ملګری ملتونه وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې سلګونه زره مهاجر په خرابو شرایطو کې ژوند کوي او نړۍ هم هیر کړی دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین په دې راپور کې اوري چې زه اشرف الله رحیمزو یې تاسو ته دراوروم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونیسف د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ماشومانو د وضعیت په حق له په تازه راپور کې اندېښنه ښودلې ده. په راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی دی، ویل شوی دی چې سلګونه زره ماشومان د څو کلونو راپدې خو د جګړو له وجې په خراب وضعیت کې ژوند کوي او نړیوالې ټولنې هم ورته پام نه دی کړی. په راپور کې ویل شوی چې د مرکزی افریقا جمهوریت د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک او د ژوند کولو لپاره سخت ځای دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په دې هیواد کې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري چې ژوندۍ پاتې شي. لزګونه زره ماشومان په سوې تغذی اخته دي او د مارک د خطر سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي په دې هیواد کې د ماشومان سره چې جګړو زپلې تل دا ویروي چې یا به ووجل شي او یا به پرې تشدد وشي. د مرکزی افریقا د جمهوریت لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې استادې کریستین موهیګانا وایي په دې هیواد کې ماشومان د نړۍ مرستې ته سخت اړتیا لري. هغه وایي کله چې 15 کاله وړاندې د دې هیواد په پایتخت کې جګړې پیل شوې نو نړۍ هم ورته یو څه پام وکړ، خو د هغه وخت را پدې خوا سره لیدې چې حالات د بد نه بدتر شوي دي. هیڅ هم د هیواد ته چندانې پام نه دی کړی او ټولو هیر کړی دی. میرمن موګینا د راپور په حق امریکا غږ ته داسې وویل:
چلډرن آر ات ریسک آف وایلنس، ریکروټمنت انټو آرمډ ګروپس، سیکشوال وایلنس.
هلته ماشومان د تشدد د خطر سره مخ دي، یادا چې وسلواله ډلې به یې د جګړې لپاره استخدام کړي. د جنسي تشدد خطر په زور شاقه کارونه او سوء تغذیه د ټولنې غټه اندېښنه ده. بل کال به دومره زیات شمیر ماشومان د سوء تغذیه په خطر علاج ته ضرورت ولري چې دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، ځکه چې د اندازې نه زیات خلک د جګړې له وجې بې ځای شوي دي او هغوی نشي کولی چې فصلونه وکړي. مارکسی مرکاډو دغه راپور لیکلی. هغې امریکا غږ ته وویل چې یونیسف د همدې میاشتې په سر کې خبرداری ورکړی و که په دې هیواد کې امنیتي تدابیر بهتر نشي او خلکو ته دا زمینه مساعده نشي چې خپل فصلونه وکړي، نو ښایي چې په هغه هیواد کې به قحطي راشي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ماشومان باید ته انتظار ونه باسي چې اول نړۍ هلته قحطي اعلان کړي او بیا ورسره مرستې وشي. ترڅو چې د قحطي اعلان کیږي، ګڼ شمیر ماشومان به وختي د ولګې دلاسه وژل شوی وي. یونیسف د مرکزی افریقا د جمهوریت سره د مرستو لپاره د 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه ورته نیمایي د پیسې هم نه دي ورکړل شوي. ملګری ملتونه وایي دا پیسې به د هغو ماشومانو د ژوند په بچ کولو مصرف شي چې د سوې تغذیې له وجې د مرګ د خطر سره مخ دي، او هم به خلکو ته پرې د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاستئ چې د واشنگټن نه نشریږي. په تیرو 1.5 کلونو کې د ایډز د ناروغۍ په خلاف مبارزه کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی، په داسې حال کې چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه یعنې نن د ایډز دیرشمه نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې ماریسا ملتن په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ویره، پیغور او ناپوهي د ایډز د ناروغۍ دلیلونه دي چې نه ختمیږي، ځکه ډاکټران د ایچ آی وي علاج کولی شي او له دغه ویروس نه د ایډز ناروغي پیدا کیږي. په علاج کولو سره هیڅوک د ایډز له ناروغۍ نه مري او په دغه ویروس څوک یې بل چاته نشي ورکولی. سره پر دې ضرور نه ده چې د مخنیوي په تراپۍ سره بل چاته ورشي. ډاکټر جرید بایتن چې د واشنگتن په پوهنتون کې د ایچ آی وی ویروس متخصص ته موږ سره د سکایپ له لارې وغږېده او وایي د دغو وسیلو باوجود موږ لا تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې له منځه یوسو. بایتن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
because the ability to deliver those at the scale with the coverage needed to
څنګه په دې اندازه سره غم خړل شو او په دې نیو قادر شوی چې پیدا کړو ایچ آی وی چیرته باید وي. تقریبا 1 میلیون کسان هر کال د ایډز له ناروغۍ نه مري. د کالیفورنیا د سانتیاګو د پوهنتون استاد استفنی سترات دی د سکایپ له لارې وایي اکثره وخت د درست نړۍ په ځینو ټولنو کې خلک د ایچ آی وی په ویروس اخته کیږي. سترات دی خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
there's populations at risk for HIV infection all over the world that are underserved and these include injection drug users and sex workers in particular.
په درسته نړۍ کې ناموزونه خلک شته چې په خاصه توګه په دوی کې هغه کسان شامل دي چې مخدره مواد ځان ته پیشکاری کوي او جنسي کارکونکي دي. په دوی کې هم جنس بازان، بندیان او د دغو کسانو جنسي انډیوالان شامل دي. پروفیسر سترات دی نو وای هغه کسان چې وږي وي یا د خپلو لومړنیو ضرورتونو په باره کې اندېښنه لري د ایچ آی وی پروا بیا نه لري. سترات دی بیا وای
My research and research in this field really shows that you need to address the whole person and their needs.
زما څېړنه او واقعاً په دې ساحه کې زما څېړنه ښایي د یو کس ټول غم باید وخوړل شي او د دوی د روغتیا د اندېښنو په حیث باید د ایچ آی وی غم هم وخوړل شي. ستاتیدی وایي تر څو چې دغه شیان واقع کیږي هیوادونه به د ایز ټولنیز او اقتصادي دروند قیمت ادا کوي. برسیره پر دې بایتین انوای هر چا ته باید د ماینو علاج کولو موقع وي. بایتین بیا وای
The biggest thing that we've learned for preventing HIV in the last decades is that there is no magic.
موږ په تیرو لسیزو کې د ایچ آی وی د مخنیوي په برخه کې چې څه یاد کړی دي هغه دا دی په هغه کې معجزه نشته ده، مګر ټول واقعي ښه شیان چې سره یو ځای کړو او دا واقعا یو ډول تاثیر کوي او هغه بیا معجزه ده. ساینس پوهان وایي له دغو وسیلو نه کار اخیستل چې عبارت دي د خلکو له پوهاوي او د زیاتو خلکو علاج کول پیغور کمولی شي او موږ بالاخره د واکسینو سره یو ځای د ایډز ناروغي پای ته رسولی شو.
د پکتیکا ښځو د حکومت نه غوښتي دي چې د سولې مذاکرات دې لا ګړندي کړي. دوی ویلي دي چې په جګړې کې تر ټولو ډیر زیان ښځو ته رسیږي. نور تفصیل د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
په دې غونډه کې چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې جوړه شوې وه د لومړۍ میرمنې له دفتره د راغلي پلاوي په ګډون د دغه ولایت سلګونو ښځو او د ښځو د حقونو مدافعینو پکې ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوې فعالې نبیله مصلح د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع یادې شوې غونډې ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات لا ګړندي کړي.
افغان خزی د نورو قشرونو په پرتلا ډیر سولې ته اړتیا لري. په جنگ کې تر ټولو ډیر خزی زیانمنونکي دي. همدا خزی دي چې خاوند، پلار او ورور له لاسه ورکوي. له همدې کبله دوی مجبوریږي چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه واخلي.
د څېړونکو په وینا له دې کبله چې خزی په جګړه کې ډیر زیانمنونکي دي کولای شي د نورو ملي مسایلو د هواري په سیر د سولې په پروسه کې هم مهم او اغیزناک رول ترسره کړي. د پکتیکا د ښځو چارو رئیسې بی بی هوا خوشیوال دغې غونډې ته په خبرو کې د هغو ښځو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې د کورنۍ نارینه غړي د رواني جګړې قرباني شوي.
په ټولیز ډول ښځې سوله د ټولنې د پرمختګ اساس بولي او تل یې د سولې پلوي کړې ده. ښځې په جنګ کې له هر اړخه متضررې دي. جګړې د ښځو په روغتیا او اقتصاد منفي اغیز کړی دی.
د پکتیکا یوې اوسیدونکي ماموزۍ زیور بیا پر مذهبي او قومي مشرانه او ښځو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. میرمن زیور په دې پروسه کې د ښځو ونډه د خورا ډیر ارزښت وړو بلله.
د افغان میرمنو ملي اجماع د لومړۍ میرمنې رولا غنی په مشرۍ د افغان ښځو شبکې او د ښځو چارو وزارت په ګډو هڅو رامنځته شوې. د اجماع تر دې مهاله د هیواد په 15 ولایتونو کې د غونډو له لارې د سولې د ټینګښت په تړاو د ښځو غږ اوچت کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
او دا هم درنونکو د روانې خپرونې وروستی مطلب. د امریکا په شمال لویدیځ ایالت نیو مکسیکو کې د مسیحانو د رومن کاتولیک فرقې یوې غټې کلیسا د تیرو 2 لسیزو په موده کې د خپلو پادریانو اخلاقي فساد او جنسي تیریو په وجه د جمعې په ورځ افلاس اعلان کړ. پام وکړئ، د رپورټ خلاصې ده چې زموږ همکار سید سلیمان شایل ولی.
د رومن کاتولیک فرقې د نیو مکسیکو د ایالت پر دغه ډایوسیز یا د کلیساګانو په ادارې باندې زیات شمیر ښځو او نارینګانو دعوه دایر کړې وه او په محکمو کې پرې عریضې کړې وې. د بودیجې یوه زیاته برخه په محکمو کې په قانوني دعواګانو او عرض کوونکو ته د تاوان په ادا کولو باندې ولګېدلې. په میلیونونو ډالر تاوانونه ورکړي چې په نتیجه کې تقریبا ټوله بودیجه ختمه شوه. د نیو مکسیکو د مرکزی ښار سانتافی د پادریانو مشر یا سراسقف جان وستر د پنجشنبه په ورځ یوه مطبوعاتي بیانیه خپره کړه او ویلي دي چې د هغو کسانو سره مرسته او د هغو لاسنیوی او ولیت لري چې په کلیساو کې پرې پادریانو د خپل نفسي حواست پوره کول په خاطر جنسي تیری کړیو. زمونږ بودیجه ورته کفایت نه کوي. غواړو چې دومره پیسې پیدا کړو چې په آینده کې بیا ضرورت پېښ شي پیسې ولرو. جان وستر خپلو مدافع وکیلانو ته توصیه کړې چې محکمې ته د 12 فصل د دایرولو خواست وکړي. د چپټر 11 یا 12 فصل په اساس قرضدار نشي کولای چې په زور له خپل پوروړو نه پیسې بوت کړي یا ادارای ضبط کړي. مجبور دی چې وخت ورکړي او که وسې نه رسیږي نو معافی به. له چپټر 11 یا 12 باب نه معمولا د امریکا په متحده ایالاتو کې غټ غټ تجارتي شرکتونه د تاوان په صورت کې خپل ځان د خپلو بیوپاریانو د قرض نه د خلاصول په خاطر استفاده کوي. قرضدار نشي کولای چې دغو شرکتونو شتمنی ضبط کړي او یې بانکي حسابونه ونیسي. سراسقف وستر د 12 باب د دایرولو پریکړه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د نیو مکسیکو د ایالت لوی څارنوال هغه ته 2 وارنټونه یا د محکمو حکمونه وسپارل. دغه کلیسا ډېره شتمنی لري. لوی څارنوال غوښتل چې د هغو 2 پادریانو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي چې د 13 کلونو په موده کې د کلیساو په ودانیو کې دننه پر ماشومانو باندې په جنسي تیری او تجاوز باندې تورن شوي دي. د امریکا د نورو ایالتونو سراسقفانو خپل ټول هغه پادریان د نیو مکسیکو دغه کلیسا ته د روحاني علاج لپاره لیږلي چې پر ماشومانو باندې پر جنسي تیری او تجاوز تورن شوي وو. له دغې غټې کلیسا نه علاوه د 10 نورو غټو امریکایي کلیساګانو د قانوني دعوو د تاوان نه د ځان د خلاصولو په خاطر 12 فصل ته رجوع کړې ده او افلاس اعلان کړی دی. د رومن کاتولیک فرقه چې په نړۍ کې د مسیحیانو تر ټولو غټه فرقه ده په نړیواله کچه د پادریانو د اخلاقي فساد په وجه باندې بدنامه شوې ده.
او په همدې سره درنوونکو د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. او د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو څو شبو کې دری خبرونه شروع.